سلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د کوچنیانو لپاره د زده کړو د 3 ساعت خبرونه واوري او د هغه ترڅنګ به د ازادي مرکه خبراسي خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اروپای ټولنې د افغان کوچنیانو د ملاتړ لپاره تر لس میلیونه یورو زیاته مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان کوچنیانو په ځانګړې توګه هغوی پر ژوند ولګول چې له ایران او پاکستانه ایستل سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په درو کلونو کې د افغان کوچنیانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند پر نورو لارو چارو لګول کېږي. اروپایي ټولنې له 2018 کال راهیسې د افغان کوچنیانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرایلو په بریدونو کې ووژل سول. فرانسې خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلي ځواکونو د البصره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرایلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې مخکې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. د البصره یو اوسیدونکي ابراهیم الشورفه ویلي هره شیبه او هره ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري. زموږ نور زغم نه لرو، نو پوهیږو چیرته ولاړ سو، نه پوهیږو چې چیرته ولاړ سو. هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پیله تر اوسه 2500 او شپږ اتیا فلسطینیان په غزه کې وژل سوي دي او خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ د 14 ورځنۍ څپې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیدې وې. د ګرمۍ دغې څپې چې د اګست له 3 څخه تر 18 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اور لګېدنه رامنځته سوه او د کارلوس په نوم یو روغتیايي بنسټ ویلي څه باندې 1500 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وه. له 1915 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 9 څپې ثبت سوي دي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې له 2019 کال څخه تر اوسه ثبت سوي دي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون یادوي. او مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګاوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 14 کلیزه نمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدلی دی او د اور مړه کېدو ته سملاسي اقدام سوی او کوم زیان یا مرګ ژوبلی نه ده اړولی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفارمر د اور لګېدو په راپور ترلاسه کړی دی. دغې ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل سي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
درسی ساعت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. زادیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دیشمې صفې پورې پام لري. زګون کوموج او تاسو د تیر لوس ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوس شی محلولونو خواص د هغوی د شیدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار اسموس عملیه هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي خو د دوی محلول چې ده کېدای شي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي یعنې جامې ته واوړي خو موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د نسب د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوې مادې لامل کېږي یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې شي کېږي اغیزه لري نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د دباندې د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اتموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 100 درجو د سانتي ګرید کې چې کېږي په ایشېدو راځي نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي خو که چیرې محلول یې له صفر څخه ټیټه درجه د سانتي ګرید کښې وجود ولري بیا دوی چې شي کېږي کېدای شي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل شي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپله جامد حالت ځان ته غوره کړي یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شي اوسي زیات وارد شي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای شو د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلو سپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو چې په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو لومړی فورمول یې د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادیږي دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي چې په دې دواړو طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړي دي چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولای شي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرېونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو د بېلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده دا خپله یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپله د دوی محلولونه د برېښنا تېرېونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کېږي SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دي کولای شي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه شي د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه شي خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا به هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې په لاس راشي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي د بیلګې په توګه که چیرې موږ تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو الکول چې د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای شي چې خپل یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دی خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکتریکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړل لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه شي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاټیویټي او ټوټه شویو موادو خواصو پورې اړه ولري دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نه شي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شویو مالیکولونو د شمېرو شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شویو شمېرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت شکیږي رامنځته کیږي په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې د په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چې شکیږي په آیونونو باندې تجزیه کیږي چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده په سیګما مساوي کیږي په یو سره خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې شو اوسي صفر اوسي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ویل کیږي اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې ده هغه 4.2 یو زرد لس په توان ده منفي 3 مولر وي تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي موږ او تاسو فورمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار مراد تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې مراد تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، 2.2 یو زر د لس په توان د منفي دی مولر په همدې ترتیب سره اخلو. پتیش کی تقسیم ہے دھاغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوي د 0.1 سره تقسیم وو، چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیش کی په فلک شي زار کړل. اخلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په فلک کې زار کا مساوي کیږي په 0.1 صدی سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په 100 درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 3 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وو، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې غږیږو، چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وګورو یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ تاسو ویل چې په ورځني ژوند کې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کړي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دې په شکل کې ویني د دې په انځنځري جوړش کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي چې پارافین خپله معنا یې چې د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت څه شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانه زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایس دوه این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېر راشي او ایس د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو په همدې فرمول کې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو ویني مختلف لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر ښودل کیږي یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولای سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولای سو چې موږ او تاسو پوستو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم ویني. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شي لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري یې د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي. او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمېر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپله د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ او تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویله چې یو ځانګړي اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځنی یو ډیرو ډیروالي په ورځنی ژوند کې لډیرو ډیروالي لکبل واینس کېدل چې دا غوینو مشهودنه مراتب د قاعده پر اساس باندې تشکو ترتیب کو کچيري مراتب سوې دای پاک په طریقې سره کولای شو چې مراتب سو دا غوي انو مشهودنه لکه کچيري ګورو پینتا موداسي په ترتیب سره وایو نو لومړی په القانون کې سلور هغه مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبو هایدروکاربونونه دي چې هغه کولای سو په معمولی ډول سره د دوی نومې شو درو کو هغه لکه میتان او ایتان او پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته کچیر نور القانون وجود ولري لکه پینتا او هگزان او دکان او نونان دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغه د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی شبي یا هم د لانتنی کلمې ته ان ای ور ستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینځه پینځه اټوم کاربن چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان او په دې ترتیب سره یا هم هگزان او دا سينور په دې ډول سره هم نومې شو د نه سره کولای شو او د ترتیب د هملوک د سلسله پر اساس باندې کچیر مراته سلمړی هغه په اوشت زنجيري شکل سره باید شي کړو دوی دا ترتیب کړو چې د ته مراته سو وي کچیر د هغه مرکبات دوی ترمن د دوی د کاربونونو ترمن د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر سرګن شوی براته هملوک د سلسله خالي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتن لرو په دې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې په د پینتان په نوم سره یادېږي دې ته موږ تاسو د هملوک سلسله وایو په دې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو شودنه هم په دې ترتیب د هملوک د سلسله پر اساس باندې شکو او تر دا پاک په طریقې سره د القانونو نوم شودنه وایو چې د پاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنجیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنجیر غوړه کړی او سی یا هم ترتیب سه وي دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایي چې مخکې موږ تاسو وایي صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان د ایتان د پینتان د هگزان د هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم خاصف لومړی یو د انټوري ځکه کوای چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هگزان او د سینور خو دوهم میرزو کچیر هو ګورو مور تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنجیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنجیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنجیر شمیر چشتي و ټاکل سی یا هم و شمیرل سی نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوې د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی اور زنجیر انتخاب لري د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبيږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سولما ویزلری یا هم شاخلری نو کل په نوم گزاري کی راز لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخلرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو کل چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو نو په دازه کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوه ام کاربن باندې میتایل پینتان یعنی دلته چې څه یو ماویزه چې څه ولا وجود لري یا هم نصب سوی ده وایو چې پر دوه ام کاربن باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې چې شاخلرون کې مرکبات وي او بل په دې ترتیب سره ګرانز د کون کو موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهاله کو په هایدروکاربونونو کې کله چې وژ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سربیره بیا راځو کاربون ته یو شماره ورکو یا هم شماره گزاري کو ورسته دغه څخه د نمبر وهول څخه په لومړي سات کې موږ تاسو د شاخلرون کې د ماوي زینو مخلو بیا په پای لیک چې موږ تاسو کولای شو د ټول مرکب نوم چې کو واخلو. یعنی کچیر بیا دو شاخ لرون کیو یعنی مثال دوی ماوی زیر بانی نفسی و بیا رازو لمړی د کوچنی ماوی زینو ماخلو بیا ورسته د غټی ماوی زینو ماخلو په پایله کې خپل د اور زنجیر یا د ټول مرکب نو مخسل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاری اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو شماره گزاري وسو په دوام کاربون باندې یو ماوی زینو نفس شوې ده. وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماوی زینو چشته میتایل وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نام گزاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوا میتایل پینتان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخلرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړني دویمي درېمي څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه شکو وښي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پی په حرف سره سکنډري د ایس په حرف سره او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونه چې لامدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو او په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه چې کوو ذکر کوو. نو داسې وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده یا هم کیدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو دای میتایل میتان دی او موندل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي. دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم ویل چې دوی د پارافین په نوم سره یادي چې لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي کوي او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سر ته ورسي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي. دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 420 301 11.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د ازادۍ میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندی اوسې سلامت اوسې جناب شیبر صاحب
کور ودان. انیس صاحب له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه سوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څه چې پوښتنه وکړي په دې برخه کښې نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه لانګ سټوري. زما هغې همداسې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. په هغه واده کښې دا البته د مهاجرت په وخت کښې د سرانانو په کمپ کښې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې هم کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې ول دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي تر ته به بل شی راکړې نه چې په شینه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي. خو په هغه وخت کې ماته لس کالداري یو چا جایزه راکړله په هغه کې چې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنې وکي موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنې وکي کله نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک کول ادمي دې کارته مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وایم د هغه څخه وروسته بیا پسته وخت بیا زال ته دکان ته تللم هله تمام شاګرد وم. نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر ناټکي. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور چې نور لونه په روغتون کې ډاکټرانو د دې یو ورور بیا و هغه باندې مې دې داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو. نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې و دا واده و نو چې موږ د دسر غوډیانو ځکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دي اسې د ملګر دی او ساتيري د پاردس. نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته ګوزن دې دلی په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونې کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه وخت
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتاً هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلته په پکښې اخته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و مړي و ټپیانو داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرا رالوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند و بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره راسم
ل تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه ما لوستې دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دی او لوستې دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروته له چا شاه محمد یارمن او بل هم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړو او لا دې هم ژوندۍ او پر کارونه دې برکت شي نو موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چنده نه درلود هغه په لوړه کچه او په ښکته کچه او کدا اوس الان دې ټول اماتور دي بشارک
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی وم سه جګړې وب کندار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاد به
خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښانه ما کله ناکره د جن احوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را ما جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سره خسته یو مزه کړل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسدل په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربا نه حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زمانه کې شته ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چر شوی دي
نه
هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور په لاس نه ویلو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په هغه کې غریبي مسکینی وي ډېر دغه نو موږ د روانو دلته دغه وخت مجاهدین رااله پر د حکومت یو سره باندې ټکان وکړل هغه سره دا څه وښتي چې وزار سو زه چې کشرم په دې نه پېدلم چې دا اوس دا سره وزار سو ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورون زسته چې اله سره وزار سو نه اسره ته ما روز سره اوس دا سره ته ورلم په واقعیت کې دا سره د ښه چې هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخې د کوپري جلاو په دا وخت کې زه د ورته ښکم به یو څوک دا ستکان کې چې د تختو دروازه د دکان او مخته د سره وزارو او زه ته ورلم مرتبه درم بیا څوک دا ستکان کې چې از ما د سر سره دا سره دغه ورته ولې بيخې دا پیلمس انا چې تاسو ما په زين کې راځي دا دروازه دا سره ته ولې راته ضربکې چې دا تختې د دروازې ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه پر د سړي دغه پر وزم د بیرې څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکانه را نیو زه ولړې زما مور ما خاطر زه د مور خاطر زه غوډم یعنی مور چې اجره هي جانې ما په دغه کې ماته یو څه چې په لاخر راکې شو دا څه زه کوم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړته چې دا که اوس ته مشتلی وای نه یاندا څه حال دی دا څه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور راغل دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید دا څه کوچابات کوچابات به بل څه مو حالت چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو دا څه حالت چې دلته د ورځې ټوله موږ سوي چې موږ په امور خيجو او په دلاره باندې زو چې لنګوټا سره ته پرته د چا ویني به د چا چې موږ په امور کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوم چا باندې کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنار او دغه په تانی مشه بیرته راځو کوټه او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېم نه هیه د کله په سل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سمجوري سړی دی د دوری دوری کیږي او دا کښنار مشمان ګته په کوټه کې شته ټوله په کوټه کې شنوولو چې تاسو د کښنې مسر راوځي قران شو په پښې کې ونسي دا ډېر بد حالت دی دا شي دا سوي دا سه حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې د یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوړي دا کور کې موږ یو دی کور تر اوړي او ځکه چې پلانې یو غوړه په خوراکه نو دې ورپورته کیږي د فرد د ساده خلیص خل سروبي په سلایه منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کستو وګور کی دا اخو دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او دراب را لویږي موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
زده د انی سب د کوم کلو نو
دا هغه کلو نو چې زما خو داسې د کال مې د کیک نه دی پیاد او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په تاسې د پدغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شوان چې یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زه د خدمات څخه پاتې شوم نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د ملګر سره سلام مسلحت وکړ هغه ته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شان کړی دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته ولې چې زه به خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد ته چې کونج جوړ دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرول او دا جوار مې په خوا دا جواری کې ما شو کې سپیدا کولې بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وای موږ په کندهار کې نوې ورته وای دا یې خیبه مې د کاوه د مشمان ته به مینا رنگ برنګ شربت پر چی په دوه دی کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسې د شپې دا کوله او مطلب مو ته نو چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو پورې زه د څه چلې ژمه و څو څو دا کی سره وانی دا خو نو شاین نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ دا از مشتاق خلک چې دا از ځینې کسان کې چې د کاري ورته وایي ځینې خامت وزیر ورته یا ګوند وزیر ورته وایي بیا د چا سره هلته په اجنبي روټ کې ځانته شاګرد سولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شان درلود چې سر مې زده کوای سو نو په ضرب د یوې میاشت کې زه د دې جوګه سولم چې زه افتیز موس دغه څه واخلم یا خپل کو زنه ځین واخلم بیا شو سو بیا مې هغه کار تقریبا تر 2000 سلرم کال پورې لکاوه او سره په سانکې مې د تھیاتر او د شوګان او فیسلا د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
شاشا نو بیرته وس تھیاتر تراشو تھیاتر د شای د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نوي مثلا اوس په جرمني کې درسته
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مدي د شاش پیلر ورته وایي دا مو مسلته پیسلا اکټر ته نو ځکه کله ورسم وم زه شاش پیلرم یا ممثل یم نو دی راته چې ولا دی وای شاید وای افسوس کو چې ته دا غنسته په دا ځکه چې توسې چې ته دا زمينه نه ما ساید چې ته دا کار نه وکې نو دا کو سره ښار نه ویل که همبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځاینه کدا وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کار نه په مخ بوز په دلته هغه شی نهسته نو زه هم په دې فکر کې مچ څنګه کولای سم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په داسې کې خو ته مې ستا چې یو غټ ښار ته لږ تو ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پر دې تو وساس لانه د سوي
زه نه پېژم ما کې داسې داس ما خپل شخصي نظر ما ته هنر ده ارزای چی بس هنر دی
او دا خدای
زته هر شی ادا هر چا دا ونه میو شکار کړي بس ما ته د سایل وایي ما ته به فن نکی او خراب کار چی هغه کمه د خپل کمه د پردی نه هغه ته باندې هغه سړی خراب مالمیش
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر سوس خو خواله رسنی ستا یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم ستا چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپورش او دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ماته ایمیل وکړي چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
د افغانانو په شی د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نه نه پیژم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې یو جم خبرې وینوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بيخي د تیاتر بيخ خود په افغانستان کې دغه سن ده
بالکل
کنه یا
بالکل
هم ده تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختان چې د 1993 چې زکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت موږ د کټاسلې د وی ایچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کټل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي دا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندي زوی فلمو ګرداب فلمو هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکټل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه د ارغو د لار څخه زده د زین زین چې روسه لزه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خاني او ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي خدای دې ژوندۍ لري لیدلې دي انور متاس فنا نه می پزله صاحب لیدل دي او اج کامران صاحب جو خدای شوندې لري هغه مې نه دیل دي د مقصدی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدل دي نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه بزنه نو ما ستللی او بل ځای مې سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور می نه دیل دي چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خلګو ثانیه ورته وې یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو کې په کندهار کې خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سوټه راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې مزه کړه نه کړه ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره ویني
سمره په دې وینم چې بار صاحب زچ کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته د زاشایی لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شمع محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمیع غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاشایی لیسې څخه یو درې ځوانان دغسی مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې دوه شل دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار اندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار اندارا او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لومړنی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره وسی په نامه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب تخصص باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامه لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخوله او دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار اډه تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ ترازی چې وخاندو چې ورسته وینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي هغه تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړو کوم مسلین تاسو نه وای او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدس خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني شب شکایت کوي ترنګ شبم ترنګ سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکوم خو دا به په دې شکایت لازم هم چې نه به ارزده که چه انسان باید کوشش شو که او یو چه که هم ده زن ده پار هم ده طولین ده پار هم ده خوی کورنین ده پاره نو یو چه زما ده خوب چه دلتا یو نیم افغانانو به دست راتواره چه ولا ده بل چانس هم بیادر که ده چانس که تمانا پاته سه نو زده دستی ومه چه پیسلا یو او یا پیسته ده مخبله حسه کوله ده یو دیش پیسته ده ناغیری راسه که دل یا بغیر ازری یا دا یا ها یعنی دیش فکر نبوش که یا زا خیر سبب بیا ووه انو اخیر داغه و چه امتحان میوار که اغا داغه اول لیول چه دوام لیول تا زر عالم اول لیول که می کامیاب نسولم پیسته لر نه اغا باید چه ما اغا تاب کلی و اغا تاب تا زنب لارب چه دی بی آینس و توای بی آینس میوار نکی او آتوائیس ولم نو دا څوای سرټیفیکټ راکی اول ته بیا یې سیو دا سند دی چې دا بی 1 چورته وای دا سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلی دی دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ته وای چې دا خو دا څه سو غدی ما ته سی دی ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځاین ستا په کورسونه کې په روسي چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شیت ده دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره
بدلیږي خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کړي دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامي دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی څه بده نو ځکه وایم کوم شبا شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسو ما بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی 1 یا د بی 1 سند ز لاست راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومې شي د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چماله لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوی میاش کیږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دي ته موټر غنی سه هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خواځ خو او ته ګوره د نور نریس خو او دې ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه سره چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیان ان شاء الله خیر خیرتی نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله الرحمن که زندگی و نو اتمن به دا کتابونه دا خو به خو خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی ډیر لري دا دی په سلا د تیاتر د یو برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست
خوشاله اوسې تاسو د ژوند په هیله ډېره مننه
سلامت
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو